افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیا ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم و بورچ د خوست امنی قومندان وای تیر ورځ نه وخت په دې ولایت کې بهرنی ځواکونه په پوزي اړي طالبانو څو توغندې وشتلې د امریکا متحده ایالات وای د استانبول غونډه په افغانستان کې وتل پاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي سره امرسته وکړي نور موضوعات هم لرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو اسمت سروند خبرونه اوروي
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي د دوغشتي وادونو مشانو له اروپאי اتحادیه او د روختیاله نړیوال سازمان سره یو ځای لراتونکو او باور سره د مقابلې لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکاوه او د پیسو نړیوال صندوق پرونسه شنبه اعلان وکړ چې په 2020 او 2022 کلونو کې به د نړی د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپل وړاندوینه زیات کړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي د چې پرون په دوشنبه شار کې په افغانستان کې د سولیا او امنیت لپاره د آسیا زړه په هم کانفرنس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې وویل باید لوبړی انتخابات وشي ولسمشر غنی دا هم ویل چې څومره چې ممکن وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي مخکې د افغانستان په ولسمشر کې ځینو سرچینو ویلي و چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی وسلوال طالبان وای د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندې وشتلي په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخمنه ملیشه ده تایید کړ چې طالبانو تیر شپه د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندې وشتي خو د خلکو پر کورونو لګېدلې دي د تخار د علماء او شورا رئیس نن په 14 کې وغوښتل شو د تخار د امنی قومندانې ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل مولوی صمد نن په طالقان شهر کې د ماین په 14 کې وغوښتل شو پولیس وایي چې پر مولوی صمد د بریټ طالبانو کړی دی خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي تندر قلو اردو وایي چې د دې قلو اردو د سرحدي لواء درستیزوال د طالبانو په بریټ کې وغوښتل شوی دی په پکتیا کې د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو توبل د دوهمي سرحدي لواء درستیزوال د ګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روان و چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت خزر بازار کې پرې حمله وشوه لبلی خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د خوست په صبريو ځاځي میدان او با کولسوالیو کې د دې ریاست وکونو د ولسمو په غشتنه تسویې عملیات کړی او غنی سیمه له حقانی شبکې او طالبانو پاکی کړی دي په خبر پانه کې اداره شوی چې امنیتي ځواکونو د حقانی شبکې د یو مهم قومندان سبیل حمیدی په ګډون د دې شبکې ولس غړي وژل دي لبل خو د ملي امنیت ریاست وایي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په گیانی ولسوالی کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژل دي د ریاست د القاعده شبکې د وژل شوی غړي نوم دولت بیگ تاجیکی شودلی او ویلی دی چې په ابو محمد التاجیکی مشهور و د ورسګان والی وای د ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لاري د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده د ورسګان کندهار د لوی لار کار لکلون رئیس نیمګړی پاتې دی والی محمد عمر شیرزاد د پروژې په اړه آزادی رادیو ته وویل
یغه د کندهار څخه تر روزګان پرې شپږ کیلومتره سرک دی چې د یو میلیارد شاریه 200 میلیون افغانۍ په اندازه باندې په دې سرک باندې کار شروع کیږي
والی په روزګان کې د یو شمېر دورو پروژو یادونه هم وکړه چې سرشکال به پرې کار پیل شي د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټولو غیر لازمي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنۍ سره یو ځای له دې هیواده ووزي په برما کې د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتی شي د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې چې په لړ کې پوځ د آن سان سو چی منتخب حکومت رنګ کړ او واقع په لاس کې واخیست په برما کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په پلوي مظاهرې روانې دي د مظاهره چانو د زپلو په نتیجه کې تر اوسه پوری لښته لژه 1500 تنه وشل شوې دي د دویش هیوادونو مشانو له اروپای اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو باو سره د مقابلې لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان پر طرحې چې پرون خپره شوه، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون او همداراز د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شهري په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. سعودي عربستان چې په رضاکار ډول یې د تیلو تولید 1 میلیون بیرله کم کړی، د اوپک له غړیو وغوښتل چې تر جون میاشتې پورې د تیلو د تولید اوسنۍ اندازې ته دوام ورکړي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د تیلو بیه د تیر کال په اپریل کې هر بیرل تر 40 ډالرو ټیټه شوه، او ورسره اوپک هم خپل تولید په ورځ کې تر 9 میلیونه او 100 زره بیرلو پورې کم کړ چې د تیلو بیه لوړه شي. او د شزو نارینو د برابرۍ په اړه د نړۍ د اقتصادي ټولنې یا فورم په کالنی راپور کې د افغانستان په شمول د شزو او نارینو ترمنځ د مساوات په برخه کې د 145 هیوادونو اقدامات څرګندل شوي دي. په دې راپور کې په اقتصاد، تعلیم، روغتیا او سیاسي چارو کې د ګډون په برخو کې د شزو د رول په اړه رسمي معلومات او د غراز د شزو د ودې په لاره کې د خندونو په لری کولو کې د بیلابیلو هیوادونو پرمختګ ارزول شوی دی. آیسلند د تیرو کلونو په شان د شزو او نارینو د مساوات په برخه کې تر ټولو شهیوات بلل شوی دی. فنلاین، ناروی، نیوزیلند او سویډن ته په ترتیب له دوهم تر پنځم مقامونه ورکړی شوی دی. سږکال په دې راپور کې افغانستان، ګیانا او نایجیریا هم او نایجر هم زیات شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شپه ته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د خوست امنیې قومندانې وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. طالبانو له امریکا سره د تېر کال د موافقې له مخې پر امریکا او په دې هیواد کې نورو میشتو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. د غراز سولې د هڅو په باب به واورې چې د امریکا متحده ایالاتو استانبول غونډه به دا هیواد یوه تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي د روانو له هڅو سره د هغه غونډه مرسته وکړي. په ننګرهار کې هم پرون د نارنج ګل مشاعره وشو، خو ډیر شعرونه پر سولې څرخېدل.
سولې پتا کې مهدف ده راشا ستا لکه مې ولس کمبه ده راشا.
په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پرانګ نیولی وایي تر هغو به خوشې نه کړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې د پرانګ خوړلي تاوان ورنکړي. غراس په کندوز کې یو شمیر حقوق خصوص لستونځو به هم خبر شي چې وای خپل عزیزان په جګړو کې لاس ور کړی او وس د خپل کورنۍ لپاره یو نفقه ډوډۍ برابروي. په نړیوالو موضوعاتو کې به وایو چې د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپل یو شمیر ډیپلوماټانو او د حقوق کورنۍ ته د وټلو سپارښتنه کړې. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونځي خبرونه مهیروي. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو په دې خبرې کړې چې لکه له زرو څخه استفاده پیل شوې ده.
نظرګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرونه استفاده پیل شوی ده.
د غراز په بلدي ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو مسله څرګندل ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې ورخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خوست امنیه قومندان وایي تیر ورځ نه وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. محمد داوود امین نن ازادي رادیو ته وویل توغندي په دې اډې نه دی لګیدلی، خو یو توغندي اډې ته نږدې په یو کور لګیدلی چې مالی زیان یې اړولی. طالبانو ویلي په دغه حمله کې ګڼ مرګ ژوبل اړولی، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د حمله لدی په لاره هم د اهمیت وړل چې طالبانو له امریکا سره د تیر کال د دوهې د موافقې لمخې په کله چې دغه موافقه امضا شوې ده، تیر کال د فبروري د 9 رئیس پر امریکا او په دې هیواد کې پر نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. نور به په دې رپورت کې واورو.
د خوست امنیتی چارواکي وای طالبانو پرون مازیګر څلور بجې د خوست خار جنوب ختیځ څنډه کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه راکټي حمله کړې ده. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي رادیو ته وویل چې دوه راکټونه توغول سوي چې یوې اډې ته نږدې په یو کور لګېدلې چې مالی زیان یې هم اړولې او بل په پټیو کې لګېدلې چې هیڅ زیان نه لري.
په کمپ حمله شوې ده خو راکټونه په کمپ نه دي لګېدلې بلکې د باندې لګېدلې. نور تلفات نه لري خو کور ته مالی زیان اوښتی. اډې ته هیڅ مالی او ځاني زیان نه دی اوښتی.
په ورته وخت کې د خو ساتندوی ځواکونو کی پی ایف مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې هم د یادو توغندوی ویشتل تاییدوي او وایي طالبانو د دغو توغندوی زبریدونو په کولو سره د دوحې له تړون نه چې پر اساس به یې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي سرغړونه کړې. طالبانو رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د خوست ولایت مرکز اړوند زاړه هوایي میدان باندې چې د ضربتیانو په نوم تر ټولو لوی مرکز دی توغندي ویشتلي. ذبیح الله مجاهد ادعا کړی دی چې په دغه برید کې ګڼه مرژوب لاړه ولې هغه څه چې افغان چارواکي نه مني. دا تیر میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک سو چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به په دوی بریدونه نه کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو دا راکټي حمله به د دوحې تړون ته زیان ورسوي که څنګه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تامیم آسیوای دا چې په دې حمله کې مرګ ژوبله نه ده وخت فکر نه کوي چې تړون ته دې زیان ورسوي.
تانوس کدام تلفات امریکایی یا تلفات نیروهای افغان
له متقابل او غچ اخستون کې حمله وروسته تر اوسه نه امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د تلفاتو په اړه څه ویل دي. نو ځکه دغه موضوع له دوحې تړون سرغړونه نشي بلل کېدی.
دوحه پنداشته نمیشه.
خغلی اسیوای طالبانو د غبرت په صبرای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو چې بهرنیانو یې ملاتړ کاوه د غچ اخستنې په خبرګون کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د خوست په صبرای او باک او ځاځی میدان ولسوالیو کې د حقانی شبکې ولستنه وژلي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د حقانی شبکې او طالبانو مهم غړي هم شامل دي.
و مورد چری خوست امنیه قومندانه وی تیر ورځ نو وخت په دې ولایت کې د بهرنی ځواکونو په پوزي اړې طالبانو څو توغندي وشتري. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له طالبانو سره د تیر کال د موافقې او لمخې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کولو د لسره غور کول په تړاو طالبانو د غراس خبرداري ورکړي چې که دغه تړون بشپړ عملی نشینو په دې هواد کې به پر امریکایي او نور نړیوالو ځواکونو حمله لسره پیل کړي. یو میاشت هم د غزرب الاجل ته پاتې ده د می تر لومړۍ نیټې. خو د دې ترڅنګ د غراس په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې تلپاتې اوربند او یو سیاسي جوړ جاړي ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونې په ترکیه کې د متحدو ایالاتونو سفارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د غراس ویل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترکیه ته په خپل څلور ورځني سفر کې د هیواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو او دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. تر اوسه دغه غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. خو تمه ده چې دا غونډه په راتلونکي اونۍ کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو یا د شخړې د حل لپاره مهمه بولي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
امریکایی او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې د اجنډا نیټې او موخو په اړه بحث کړی. دا بحثونه ترکیه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څلور ورځني سفر پر مهال شوې دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد له ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره غوره لار ده. خبر پانه زیاتوی لا افغان لوریو هم غختل شوی چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پانه کې لیکل شوی د استانبول غونډه با لا افغان مرکچانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپل هڅې چټکی کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې وو. هلته د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سیدات اونال سره کتلی دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کاره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینې رسنیو بیا د اپریل 15مه د دې غونډې د کیدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا داسې مهال د دې غونډې د اجنډا او موخو په اړه غږیږي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د اسیا زړه کانفرنس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرسیال اسد الله سعادتی وایي دا غونډه به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې کړي.
د ترکیې د غونډې لپاره هغه ملي، سیمه ییز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یوه هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. تر دې چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سلیرویش ټلویزیون سره په مرکه کې وویل جمهور رئیس غنی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي. طالبان هم وایي په غونډه کې د ګډون په اړه خپل منځي مشورې روانې دي او وروسته به یې په اړه دریځ روښانه شي. د راپورونو پر بنسټ د استانبول په غونډه کې به یو بنسټیز بحث د افغانستان د سولې پر راتلونکو پړاوونو او تر خواهی پر یوې داسې هوکړه کار کول وي چې د شخړې سیاسي حل ته لار پرانیسي. افغان حکومت په دې برخه کې آن له وخت مخکې ټاکنو ته چمتووالی ښودلی، خو پر یو تضمین شوي اوربند ټینګار کړی، هغه څه چې د سولې پروسې د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره د جمهور رئیس غنی طرحه بلل کیږي. د استانبول غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او سازمانونو په ګډون کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز ولایت کې هغه خزه چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړې د وای خپل عزیزان په جګړو کې لاس ور کړی او اوس لږ دي ستونزې سره مخ دي. یو شپږ دغه خزه ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کول او لارې خپل ماشومان ته یو ګولې ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ور سره لازم مرسته نه ده کړې. نور په دې رپورت کې
د 50 کلنې مریم میړه 15 کاله وړاندې د کندز په شهردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې وژل شوی. نوموړې اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چم قدم یارم مردم درخت قاچی میکنه.
زه کلیو ته ځم، هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز زوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پر منځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم چیره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یو دانه اسوه آوردم، دو دانه غوسله را آوردم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلې هم ورته پاکوم او بیا چشتنانې ماته پیسې راکوي.
د دغه شزې لور رقیا چې دیرش کلنه ده، درې کاله کېږي کونډه شوې او درې کوشنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بېلابېلو ننګونو سره مخ ده.
بچې مامه هم شهید شو، یک دو نفر سینه پر شهید ته د مزم خاطر در به دری برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید شو او د ماما زوی مې هم شهید شو، نو مجبوره شوم چې د خپلې مور سره د کندوز ښار ته راکډه سم. زه اوس د خلکو کالي پرېمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپلو یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې لمر سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډیر څه له لاس ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه میرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د څلوېښت کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډې زیاتوي چې د بې وسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیانې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په لغمان کې هغه کسان چې واورین پړنګ نیولې وای تر هغه به خوشاله کړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې دی پړنګ خوړلې تاوان ورنکړي. ویل کېږي دغه پړنګ چې د افغانستان په شمال ختیځ لوړو سیمو کې اوسي، دغه پړنګان اوسي او نسل د انقراض په حالت کې دی. دوه اونۍ مخکې د سیمې اوسیدونکو د ښکار هڅه کړې وه، په یوه پخه هم ټپي شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي د پړنګ 15 وزې خوړلې او باید حکومت دوی ته 3,50,000 افغانۍ تاوان ورکړي. نور به په دې راپور کې واورو.
په لغمان ولایت کې د واورین پړنګ د ښکار او آزادول موضوع د سیمې د اوسیدونکو او مسؤلینو ترمنځ لانجمنه سوي او د کارکونکو لخوا یوه مشروطه غوښتنه مطرح سوې ده، خو سیمې چارواکي بیا وایي چې دوی قانون نقض کړی. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د سامې درې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې یاد پړنګ د دوی 15 وزې خوړلې او حکومت باید دوی ته تاوان ورکړي. د دوی له ډلې مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو خدا سے راضی ہے نہ لارو چتا دے تا خوشی کی ہم دے تفریق کیو چھ گمون دے تاوان اتا یو خو خرسو تا ہمن دے مالو تاوان چن باس تا چے تقریب ہمن افغانستان دولت واخلی تا باگی واش تا دے وسات
خغلی مومن خان جاتوی کچری حکومت دوی تا تاوان ور نکڑی پلانگ با پو بڑایو خلکو وو پلوری. د الینګار د سیمې یو تنبل اوسیدونکو افضل خان وای د غپړنګ دوه اونې وړاندې هغه محل ښکار سوچي د نور اوزو د خړلو لپاره ورغلی وو. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وای د دا ډول حیواناتو پلور او ساتنه غیر قانوني ده او د غرامت ورکړه به خلک د دغو حیواناتو ښکار ته وهڅوي. د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس احمد جاوید نور وای:
دوی درې ورځې وړاندې راغلي وو. ما د کلیو پراختیا او کرنې رئیسان د ولایت مقام دفتر ته دعوت کړ، له دوی سره مخابرې وکړې. ما خلکو ته وویل چمتو یو چې د پراختیایي پروژو له لارې د ستونزو د هواري په برخه کې مرسته وکړو. خو نه د پړانګ د خلاصون په بدل کې، لکه که چیرې موږ پړانګ د غرامت په بدل کې آزاد کړو، دوی یعنی خلک به ښکار ته وهڅي.
د ښاغلي نور په وینا د پړانګ په ټپي سوي او د سیمې خلکو سره ده. د کرنې ادارې ډاکټران یې درملنه کوي او خوراک ورکوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې واورین پړانګ باید په خلاصه فضا او ساړه ځای کې ژوند وکړي او له قانون سره سم باید بېرته طبیعت ته پرېښودل سي. واورین پړانګ د افغانستان یو له کمیابه وحشي حیواناتو شمیرل کیږي چې د پامیر او همالیا په غرونو کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو په وینا دغه پړانګان په لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان او دغه شان په چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو کې تګ راتګ کوي او ګرځي. واورین پړانګ د 1940 هغه حیواناتو په ډله کې راځي چې د ورکېده له ګواښ سره مخ دي.
له لغمان ننګرهار ته ځو. د ننګرهار مرکز جلال آباد پرون د نارنج ګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. خو په دې مشاعره کې ډیر شعرونه پر اصول څرخېده. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ویل کېږي له 55 کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې ترسره کېږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سول لکنا وی دړم بش په موتر ادا، سول لکنا وی دړم بش په موتر ادا، جنگ زفر بوید ار صد مر پیر ادا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیل راڅڅې دي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لتیرو شپک 500 کال راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په وری میاشت کې تر سره کیږي او د سګنی غې هلی هم د سولې وی
سولې پتا کې مهادب دهراشا سال کمای ولستم بغ دهراشا نو ټوګرونه په بلا پسې کال د کفنونو هم کم بغ دهراشا
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمې کوي د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستۍ او جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بداغې زکړی دا او دغه وضعیت د پای په هیله دی په دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل
ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا تشم درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې
د نارنج ګل سګنی مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو د ننګرهار والی زیول حق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې امن پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډیر اغیز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل ضرور ولی پیغامونه ولیکدوی
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورې دل نسترګو کې می وښ کې راغلی او سترګې می ډکې شوې دلیل دا و چې په هدې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انزور موجود
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه وو خو بیا هم یو شمیر وی او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعري رنگ جوړ کړی وو
وای راځه چې پیرو دی او بل سره نن د نغری په کو زبره غاړه ته وتو دیږي زبا اور وکما نن نه وای دا بیګونا مرګو نډیر سو دا بیګونا مرګو نډیر سو لالی توایا چې وخت کو کرا دینا
د یادونه وړ د چي نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې و
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سمې و نړۍ والا موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په بر ما کې د سیاسي وضعیت خرابې دوسر خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنۍ ته د هیواد د وټلو سپارښتنه کړې نور د فریبا ظاهر پر پټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چار وزارت په غیلمی کې چې د مارچ پر 1 مخبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډیری اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنۍ سره له برما څخه ووزي د دې اقدام دلیل کوویډ 19 ناروغي او هم په غیوات کې د پراخ مظاهرو پر مهال ناکراری او د پاوز لخوا تاوتریخواله یاد سوی دی په برما یا میانمار کې ورسته لغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پاوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه پراخ کودتا ذات مظاهره پیل شوه او پاوز هم په مقابل کې لږه کار اخیستې آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران د محل په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل شول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځو بلل سوه. د برما یا میانمار د پوځ دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هېوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیځ بندیزونه ونتوانېدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوځ مشر وایي د تېر نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د درغلیو ډکول. دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو دوه نیزې خبرونې په دې برخه کې اوریدلی شئ. د اساسي بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. لومړی به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له اسمت سروانه واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتي دي. کندر قول اردو وایي د دې قول اردو د سرحدي لوا د رستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د کندر قول اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا د رستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روان و چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت په خزر بازار کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبرویو ځاځي میدان او باکول سوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیه عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او القاعده څخه پاکې کړي دي. د ریاست همداراز ویلي دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د حقاني شبکې ولس غړي وژلې دي. د ملي امنیت ریاست په یو بل خبر پانه کې ویلي دي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په ګیانی ورسوالي کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژل دي. د سرپل ولایت د سیمه ایز اردو د ټولي قومندان نن ووشل شو. د اورزګان والی وایي د ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. پنینګر هر کې تیر شپه د نارنج ګل مشاعره جوړ شوه. په دې مشاعره کې د ډیورن کرشي د پوری قاری شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټول غیر لازمی ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هیواد ووځي. د دوه ویشتو هیوادونو مشانو له اروپایي اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوبو سره د مقابلې لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکړ. او د پیسو نړیوال صندوق پرونسي شنبه اعلان وکړ چې په 2020 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرح په اړه خپل وړاندیزونه یعنی زیات کړي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته. ل سپورتي خبرونو وروسته د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اتلانو لیگ سیالیو په دوام نن ماخام په بلخ کې دوه لوبډلې د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرپل خدیم او د تخار موج ساحل لوبډلې سره مخ شوې چې لوبه 15-3 په وړاندې د خدیم لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. ښاغلی مشوف وایي د اتلانو لیگ د نن ماخام په اتمه لوبه کې د بلخ په کوربتوب د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د اتلانو لیگ تیره ورځ په بلخ کې پیل شو چې د حمل تر 15 نیټې به دوام کوي. په دغه لیگ کې د فاریاب، خراسان، د سرپل خدیم، د تخار موج ساحل او کندز ځوانانو لوبډلې سره لوبیږي. ټاکل شوی چې سبا د کابل ختیز او د مرکزی زون پانکریشن سیالۍ پیل شي. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی څو غوره لوبغاړي د کابل مرکزی او ختیز زون لوبډلو ته معرفي شي. خغلی سیار وای په دغو سیالیو کې 200 تن لوبډلو ګډون کړی. پنکریشن یو ډول رزمی سیالی دی چې د غیګ نیونې او سوکوهنې په برخو کې ترسره کیږي. او د نیوزیلند خزینه لوبډلې په دوهمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په چن نیوزیلند لوبډلې وګټله او لومړی استرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړه. استرالیا خزینه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځېدو 129 منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره او لوبه یې د سلورو لوبغاړو په شتون کې وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی فرانسیس ماکی وټاکل شوه. د یادونې ده چې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې استرالیا لوبډلې بریا خپله کړې وه. درېمه لوبه به د اپریل په لومړۍ نیټه یعنی سبا پنجشنبه ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاست وایم کدار ته وای چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقوقو موجودیت ناممکن ده. نو ویلای شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې واخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دې اړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیامه ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو آزادی او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې وسی په دې باره کې راغلی دی چې کچیرته غیر قانونی د چا آزادی ترنه اخیستل کېږي او یا هم محدود کېږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای.
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګ په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی، او وایلی شو چې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري، او همدارنګ په نهمه ماده کې راغلی دی هم د اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسی او مدنی کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګ په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عواملو څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ته، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورې چې مثلا ته باید دغه پوهنځی ووایې، یا مثلا ته باید له دې سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق د نقلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟ چې
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دی چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا د بل دی؟
د بشري حقوقو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په تیرو شپږو کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غیڅ خوایل شو چې په دې شپږو کالو کې کمیسیون 2023 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسون او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شي، او هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې شپږو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکاري سره دا مسدود کړی دي.
او دا مو په هوید په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اکله رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي، تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی، او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشي، او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځو.
ډیر زړه مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې ونې خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده. دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
د ما خوښه لکتر ظریفي خایسته ای او امغه د ما خوښه ای
او له سرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي؟
دغه یو ډیزاین دغه سره جوړیږي. بیا غي نه پس دلته دته بټي وایي د کې دل کیږي تقریبا 2 غنټه لس ساته دلته یک دل کیږي.
نن هم دا موضوع چیړو. ز وګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده. قدر منو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګران بیا فلز دی چې ل ډیر په خواره هيسي بیلابل هکلی شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت لا پیله په دې فکر کې و چې د خپل تجربه په ګټه په دې وتواني کې چې نوي پدیدی او نوي مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډیر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیګي او وسپنې وو. د وخت په تیریدو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. لسرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمی، جامع، ورزشکارانو تکاب، خزو تلاکیت، بنگری، غوگوالی، گتمی په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړندوی حبیب الله عرفی د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا پټکولو سره د غونه زیورات جوړ کړل، د غونه حتی لوښي جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګنده آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه دا تلاوی څو کاله مخکې راووتلې او اوس موږ سره شته. فضل د خدای دی په دې غلا او په دې چور چپاول کې د منځ نه دي تللي. نو په دې ترتیب د زارو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زارو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې. او د زارو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت نور هم زیاتی.
یو متل دی چې وایي: یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر. یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلی او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم.
زمونم فرید الله ده، 25 کاله کېږي چې تل سره سروکار لرم.
بله، په خپل د زرګر پاک لره توه زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت
دي؟ په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه دي. چې کور ته زوم تشویش، چې رازوم تشویش، چې مالونه په دکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ دلته ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږي بیا نو ولې زرګری؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب دماغ زده نه همدغه کسب مې زده ده. او دلته بل کسب زده کوم، خپل پیسې خورم ټولې. پخوا په دې نو مو چا د پاوند او ټاپۍ د ودر اوس بهرینی و مخکې، اوس کویټي دي نه دي، الجزائری په نوم ورکوي. بس دغه دې نه دي چې بهر ناراضي. دلته به موږ غوښنه تقلید کو، مثلا یو سیټ غوښنه راوړو یا موږ شمه کوم جوړو خپل.
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندې دي، مثلا بنگړی دي، لاکټ ده، لختې ده، اړ یو پاک معلومات راکړه.
ګوره دغه سیټ ته ګوره، دته مونږ الجزائری وایو، څوک د قطری وایي، خو اصلا راځي دوبه نه ټوله. دا بل سیټ چې ګوره دا مدرسی ده کوئیټی ډیزاین ده نوم دی ښه مشتری داسې کلکتای سیټ لري موږ ته معلوم نه کلکتای سیټ کوم ده خو بس موږ ورته و دا کلکتای ده بالغ موږ ډیزاین معلوم چې ولا دا کلکتای ډیزاین ده موږ ته یار ارزش لري
درته وایي چې ارزانه طلا ګرام پڅو ده او هغه لوړه پڅو ده
ارزانه طلا خو دلته تلس کوي ته ده چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغانۍ راځي او قیمت دلته چې دا یو شتنم 2.5 پورته ده 780 پونم دلته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3800 نه شروع 4000 پورې راځي او یو روسی تلام ګټو 1400 ده 2500 راځي
کوم سره زرچی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غنی ستونځي لري زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیدي یو اوګده پروسه لري فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړبلو ځای ته ورغلی او هلته لنورګل سره چې ل 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غګیدلی ورته واکشي
جوڑی بٹھی وی دیکھ دلکی گی تقریباً 2 گھنٹے لس ساتا دو لس ساتا دلتا ایک دلکی گی اغه نه پاس چکم مرحله دا اغه بیا تلا وی لیکيږي وی لیکدل نه پاس ډیر په مشکلات سره دا جوړيږي دا لکان چې دلته ناشته دا یو ګل چې تاسو ګوري دی یو ګل باندې دی تقریبا یو سات د زحمت واسي دا مون تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته هم فرض مثال دا یو د دې اوس به تاسو ته طلاق کړم
ښه یعنی دا اسکلیټ دا
اسکلیټ دا
اوس په تلاته ورسو
اوس په تلاته ورسو
ستا پنګروش رنگ
تقریباً حرارت دیکھ دا گرم شی دیکھ ہمارے ایکسلیٹ چاپ پاتی شی
گرم سی
دا موم چکم تاس تو مغل دخ کارا کھا گرم شی
دیکھ وہ تو رس دا نور مشین نے چلی دا دی چل پارے دی
دا دے تو الرجی ہوئی دغه تار او پتری دغه شیزونه چې واسه موږ د سره بس
د تلا تار
د تلا تار د نقره در چی یعنی مقصد د سره دغه وزي
د
تیزاب د تلا صفاکول لپاره چې د کم سواګا موږ ورته وایو هغه سواګا د صفاشي
ساده پنګرو شنګ می هر سهار بشوي پزړک می تمنه ولولې را پاروي
وعلیکم السلام خو چیرې جوړ میکنی خودت
ما دا لیم میکنیم سی جوړ میکنیم لار میکنیم
خو تشکر زنده باشی به سره ګرز ورور تاسو ته درو ته وایې چې په خاطر لا سره کم جوړې دل اوس په ګورو ډیر پر مخلي ماشین نه دی اول سره کم وو
اول خو ډیر زحمت ډیر زیات او دومره سہولتونه نو لکه دا چې ما تاسو د ډیزاین نو خو دا ډیزاین نو خلق ټول په لاس باندې جوړول سټک او ساندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې سات کې خلق هغه په هفته هفته کې نشو جوړول
یعنی مشکل کار دی
او ډیر مشکل کار دی آسان نه دی خلق ته ډیر آسان ښکاری دی خو ډیر مشکل کار دی
او ډیر مننه تاسو ته فرخ حوصله
مننه مهرباني
ژوند شیبو کې
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چې و هغه ابيب الله خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی.
پازرګریو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کیږي چې دوی طلا بدلوي، په خوانی ډیزاین یې خوخ نوی راځي په نوی یې بدلوي. نور خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي.
زه سنگر نومیږم، موریا خیل تخلص کوم، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ.
ډیره مننه. ما چې ویل دل تراغلی وی له خپلې میرمنې سره طلا مبدله کړه. درته وایي چې امیش دا کار کوي کله کله که څنګه؟
نولا امیش هم نو خکر کریم که او رزو کل کل دلتا
ولی تلا چه واخلی بیای بیرت بدلوی
دیل پارا چه اکثرا وردو چه وزنی لگ دیر شد دیل پارا او داد رتلون که لپارا خده چه پسنده جیده منگل پارا
دست تلا بدلوی تاسی دلتا چه برا توان پکی کوی
که دایشی نور دو کنونو که دیر توانو شی خودو تز منگ اغم را توان نکیگی
سو فیزار در نکم مخلی
یار فیسدی که خدای حساب می ورسره نه کړی ځکه د زمونږ خپل دی چې دوی سوي زم ورسره منم فیسدی که ورسره حساب نه کړی
کومه تلا خلې دلته خو ایرانی د عربی د دغه بیسیګا څه داشته دوی
معمولا مصری تلا خلم دي زه اکثرا د سپجریان کینی زه د دکان ته راځم پیسې ورته کینم هم دومره بدل کې ماته تلا راک بس کوته وسم دم په خبره نه زی ورسپارم څه دا وخت
خپل نوم راته وای امیدو یو خیر دره توای چې څو ګرامه تلا بلری
حساب مینه تا کړی نو
چې شیلری بنگړی غړکې لختې
بنگړی نرم د سپنن غشورې نرم غړکې نرم څو ګټې لرم ورنه چې همیش پیسې ورکم او ځان ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو وخت په کومه مافلو کې به دا په غړکې یا پلاسکې
همیش د په غړې نه کوم نو یو بنگړی مې همیش پلاسکې دا واده مافل کې کوم خوشالي مافلې همیش پلاسکې مې
دلته دا لکه ګورې یو رقم د بنگړی د ګټې اوس د کومې مو زیاد ډیر غټ لاکټ کوړه کای زریف
کابل کې نو ټول خزه خوخ لري چې ډیر غټ ای زیاتی او دما خوخ ای لکټر زریفي خایسته ای او امغه دما خوخ ای
ډیر مننه ځوان دی وسی ساده پنګړو
شنګ څنګه فدرمنو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کی چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਪਲਵੀ ਰਾਵੀ
ಶಂಕನೀರಾವಿ